یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده زه اجمل درته هرکلی وایم په دې هیله یم چې یو خبر به ولرئ په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي شاوخوا 50 کسان د تذکیرو د جال او تصویر په تور باندې نیولي دي او محکمو ته استول کیږي د مو د خپرونې د سر موضوع ده په هندوستان کې د افغانستان او هند د لوبډلو ترمنځ تاریخي ټیسټ لوبه روانه ده هڅه به وکړو چې په خپرونه کې په دې اړه تازه معلومات درسره شریک کړو خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته عصمت ساروان په استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو
ټاکل شوې ده چې د حزب اسلامي شاوخوا یو نیم سل بندیان نن خوشی شي د افغانستان او هند لومړنی ټیسټ لوبه روانه ده جاپان د خپل صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر کتنې ته لیوالتیا ښکاره کړه د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې د حزب اسلامي تر 2500 زیات بندیان نن د پولي چرخی او باګرام له زندانونو خوشی شي د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز په یو خبر کړي بیان کې ویلي دغه بندیان د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشه د سولې د موافقې له مخې خوشی کیږي تر دې مخکې د دې ګوند یو شمیر نور بندیان هم په څو پړاوونو کې خوشی شي وو حزب اسلامي ویلي چې د شوي موافقې له مخې باید د دغه ګوند شاوخوا 2500 بندیان خلاص شي د افغانستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده د هند ملي لوبډله اوس بیټنګ کوي او تر دې مهاله یا 209 منډې کړې دي تر اوسه پورې د هند یو لوبغاړی سوځېدلی دی د له هند سره چې د ټیسټ لوبو اتل دی د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی ټیسټ مسابقه ده افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ اوس افغانستان د نړۍ د نورو کرکټ لوبډلو لکه هند آسترالیا جنوبي افریقا نیوزیلند انګلستان پاکستان بنګلادیش او سریلانکا په قطار کې ولاړ دی په دایکونډي ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې درې تنه مړه او 14 نور ژوبل شول دا پیښه پرون چهارشنبه مازیګر د دشت په سیمه کې د یو فلاین کوچ د چپکېدو په نتیجه کې وشوه په دایکونډي کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او شپږ ښځې شامل دي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنځشنبه وویل جاپان غواړي چې دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر کتنه برابر کړي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په سیول کې د امریکا او جنوبي کوریا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبري اعلان وویل موږ غواړو چې د جاپان او شمالي کوریا د مشرانو غونډه جوړه کړو چې ممکن د برمتګرۍ د مسالې له حل سره مرسته وکړي شي جاپان پر شمالي کوریا تور پوری کوي چې په 1980 او 1980 لسیزو کې لږ تر لږه ولس جاپانی اتباع برمته کړي دي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ اسرائیل د ملکی فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستلو په خاطر وخانده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه د عمومي اسمبلی د 103 نوي غړو 140 هغه پریکلیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی وو مثبت او اتو منفي رایه ورکړه 45 غړیو خپل رایه ونه کارولې له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې ورته اقدام شوی وو د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې دغه پریکلیک چې اجرایی بڼه نه لري او یوازې سیاسي اهمیت لري له غزې څخه پر اسرائیل د توغندیو ویشتل هم وغندل خو د حماس یادونه نه ده کړې چې پر غزې کنټرول لري په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلي دغه پریکلیک کلیک یو ورخیز وباله چې د دې په وینا د حماس د تروریستي ډلې چې په منظم ډول په غزه کې تشدد تلمن وهي یادونه پکې نه ده شوې د مارچ په 13مه د اسرائیل پولو سره په غزه کې د مظاهرو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دزو تر 140 زیات فلسطینیان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول د سوریه ولسمشر بشار اسد وای د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې ارتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغه پاتې شي چې ارتیا وي بشار اسد دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ له ایرانی العالم تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. هغه وویل چې ایران په سوریه کې پوځي اډه لکه د روسیې په شان لري، خو که د تارتیا پیدا شوه موږ به ایران ته د پوځي اډې په ورکولو کې مرسته ونه سپمو. د هغه په وینا ایران لکه د روسیې په څیر زموږ متحد هیواد دی. او د امریکا او بریتانیا استخباراتي چارواکو د فوټبال هوغو مینوالو ته چې د نړیوال جام لوبو لپاره روسیې ته ځي خبرداری ورکړی چې ممکن موبایل ټلیفونونه او کمپیوټرونه د انټرنیټ یا سایبری جاسوسي ادارو لخوا هک شي. د امریکا د استخباراتو د مخنیوي او امنیتي مرکز مشر ویلیام ایوانینا د چهارشنبه په ورځ وویل چې په روسیه کې به حتی هغه خلک چې ګمان کوي مهم نه دي د هکرانو لخوا په نښه شي. هغه په یوه خبره کړې بیان کې ویلي، هر څوک چې د نړیوال جام لوبو د لیدو لپاره روسیې ته ځي باید د سایبري حملو د خطرونو په وړاندې بیداره واوسي. رویټرز خبري آژانس د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د برېټانیا امنیتي ادارو هم خپلو وګړو او ملي ټیم ته چې په دې جام کې شامل دي ورته خبرداری ورکړی دی. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د روسیې او سعودي عربستان په لوبې نن پیلېږي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ازادي راډیو د پی یو سټډیو په دې خبري خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور د کشفي او امنیتي بنسټونو لوري 850 تنه نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي،
تا کنون جمعاً 24 دوسیه به اتهام تزویر تذکره کی قضایا بلوی سارنوالی، یعنی هم در مرکز
آقا بایی چی پا دی که زین قضیه محکمه تا راجی شوی دی و دیر زر به طول قضیه دا افغانستان محکمه تا راجی کلی. پا دی موضوع پا ریپورت سربیر داوری چی دا انتخاباتو دا چار یوشمیر سازمانونو دا لوی سارنوالی ورستی اقدامات ستایلی دی و پا انتخاباتو کی دا شفافیت پا موضوع تنگار کلیده. دا افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه دراورو. دا به هم واورئ چې نن په هندوستان کې، البته د هندوستان په بنګلور کې، په یوه تاریخي لوبه کې د افغانستان او هندوستان د کرکټ ټیمونه په تاریخي ټیسټ لوبه کې له یو بل سره مخامخ شوي دي. د لوبې تازه حال هم در سره شریکوو. دا سیمی او نړۍ له مسایلو هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به هم ځینې ریپورټونه در سره شریک کړو. له موږ سره اوسئ. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده ما باسئ. دوستانو اوس راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور د کشفي او امنیتي بنسټونو لوري 850 کسان نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ به ډیر د نیول شوو کسانو دوسیې ډیر زر محکمو ته ولیږي. محمد حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی، همدا اوس د کابل په سټډیو کې دی. پردیس په خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات به له تاسو واورو.
مننه نن صاحب، سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د تذکرو د جال او تصویر پر اړه باندې د دوی دغه ادارې وروستي اقداماتو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړل. د خغلی رسولي په خبره تر دې دمه د افغانستان لوی څارنوالۍ څلیرش دوسیې د تذکرو د جال تصویر او همداراز په ځینو ولایتونو کې د ثبت احوالو نفوس ادارې د خپلو وظیفوي صلاحیتونو نه د ناوړه استفادې پر اړه باندې څلیرش دوسیې برابرې شوې دي او ډیر ژر به دغه دوسیې د افغانستان محاکمو ته واستوي. د خغلی رسولي په خبره د همدغه څلورو دوسیو په اړوند باندې 850 تنه چې تر دې دمه پورې تورن دي د افغانستان په مختلفو سیمو کې په همدې تور نیول شوي دي او ډیر ژر به کله دغه د 850 تنو دوسیې چې په څلیرش دوسیو کې ترتیب شوي دي محکمو ته لیږي تر څو د دوی پر اړه باندې قانوني تصمیم ونیول شي.
در رابطه به این قضایا تزویر تذکره، فروش تذکرهای استیکردار و مسائل دیگه تا هنوز در پیوند به این قضایا حدود 58 تن شناسایی، گرفتار و تحت نظارت و توقیف قرار گرفتین و عملا بر کار از اینا و بر دوسیه از اینا از طرف سارنوالی در روشنای احکام قانون رسیدگی صورت میگیرند.
آن سپ کوم کسان چې نیول شوي دي د ننګرهار، هرات، لغمان، قندهار، پروان، خوست، بادغیس، کابل په ولایتونو کې دغه کسان د لوی څارنوالۍ په خبره د افغانستان د کشفي ارګانونو او کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي او په همدې رابطه به د دوی جرمونه د تذکیرو خرڅلاو، د جعلي تذکیرو استعمال او په دې هڅه چې په جعلي تذکیرو د انتخاباتو سټیکرونه ولګوي ولشي د دوی جرمونه په همدې کټګوري کې دی او همدار از د ثبت احوال نفوس زینی کارمندان چې د خپل وظیفوي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده کړی ده. خغلی رسولي ویل چې په دغه کسانو کې مختلف کټګوري خلک شامل دي چې د احتمالي نوماندانو سره په یو شکل دوی رابطه درلوده، اما دوی ونه ویل چې مستقیما په خپل نوماندان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په دغه کسانو کې شامل دي او کڅنګ همدارس په د افغانستان په جزایی قانون کې کوټ کې دوی ته کچیرته دغه جرم په دوی ثابت شي نو د زندان سزا ورته شته. د خغلی رسلی په خبره دوسیه چې کله بشپړیږي نو دوی تمه لري چې کوم کسان چې په دې برخه کې مجرم دي هغوی ته د قانون مطابق سزا واورول شي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانو، لا حدیث پردیس ته مو واوریدل چې د افغانستان لویا څارنوالی وایي شاوخوا 50 کسان په افغانستان کې د جعلی تذکرو او همدارنګه د سټیکر لرونکو تذکرو د خرڅلاو په تور نیول شوي دي او دوی دوسیه بشپړې او محکمو ته سپاري. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د لوی څارنوالۍ د دې اقداماتو هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتو د شفافیت لپاره نورې هلې ځلې هم وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د لوی څارنوالۍ د وروستي اقدام د موثریت په اړه پوښتلې.
بېل شکه چې هر نوع اقدام د مسؤول او معتبر مراجع لخوانه د فساد په وړاندې خصوصا ټاکنه کې هغه موردونه چې د زنه بحران دیږي او بل اخته خلکو هغه رایت به ترنوي نه کیږي او بیا په ټول کې د پروسه له ستونزو فساد سره مخامخ کیږي دغه په وړاندې موږ هر کارای کوو او دا د مثبت خبره ده. کله مند چې دغه پروسه په ډیره شفافه توګه باندې په مخ لاړ شي او نور هم هغه کوم هغه عاملین دغه قضیه چې په دهوا په بیلابیل سیمو کې راپورونه خبرو سول او دوی دغه څه ورته عمل ته لاس پورې کړی او هم گیرسی او بالاخره دغه سره هم قانوني چلند وسی.
رشید صاحب ویل کی داسې چې لا هم د جعلی تذکیرو د ویش په برخه کې کار روان دی او جعلی تذکيري ویشل کیږي د لوی سرنوالي دغه ډول اقدام ساسي په نظر باندې د تذکيرو د جعلی تذکيرو د ویش د مخنیوي په برخه کې څومره مهم او څومره به مخنیوي وشي؟
په ټوله کې دغه بهیر موږ مثبت ارزو او نه باید هغه سوچ چې بد اعمال ته مخ کیوي او بلخه دغه پروسه ننګوي او د قانون له منګل سره معاف سي. په ټاکنو بهیر کې همدارنګه په نور هغه موارد کې چې هغه د ټاکنو برخلیک سره تاثیر رابط اړیکې لري د مکافات او د مجازات اصل به پکې موجود وي. په تېره کې موږ تاسو دغه اصل نه درلوده نو پایلې هم موږ تاسو ولیدې که حکومت دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د شکایت کمیسیون لوی سرونه او عدلي قضایي څنګه په مجموع کې فعال وي او بلخه دغه مسلې ته په ټول ارخیزه توګه باندې سګیو کې انشاره د فکر کوم چې دغه به یو لوی کومک وي دغه به هیڅ سره ترسو خواندیسی او بلخره دغه د تقلب او د تزویر
مخه دابت. رشید صاحب فکر کوي چې د لوی سرنوالي دغه اقدام بسنه کوي کنه د شفافیت د پاره باید نوري بلار چاري ولټول شي او نوري حل زلي موشي؟
دا خو صرف د عدلی او قضایی بخه که یو حسده چه فایل سوله بیر شکل چه خپل تحصیل گذاری لری اما کافی نده. تو عین حال که باید شکایت کمیسیون باید فعال رول ولري په دغه بحث کې. زموږ استخباراتي مراجع باید فعال اوسي او دغه اطلاعات او اخبار چې ترلاسه کوي باید زر تر زره هغه شان کړي او کشف کړي او بالاخره هغه عدلي او قضایي بنسټونو ته د قانون په اساس بغیر راجع کړي. سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او په ټوله کې ولس باید دغسې حسب مقابل کې ودرېږي. د افغانستان سیاسي برخلیک نه باید د فساد او بالاخره د هغه معاملو په اساس چې د خلکو هویت، د خلکو عزت، د دغه ملک دغه ټول هغه اصلي هغه سیاسي پړاوې سیاسي مرحلې له معاملو سره څرخوي، هغه باید هغو ته اجازه ورکړي چې باید بالاخره په یو جي کې د قانون منګوت وشپل شي او پوښتنه تشکو شي.
دوستانو، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ شرایوي رئیس سره مو مرکه واورېده. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې وایي چې له پاکستان سره سوداګري زاړي کې بیا د خورکی دو په لوري روان دي. د دغه خونې وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د اړیکو پیاوړتیا له پاکستان لوري سره د افغان چارواکو او سوداګرۍ خونې د لیدو کتو او خبرو نتیجه ده. دی وایي دا مهال له پاکستان سره د راکړې ورکړې په برخه کې هیڅ ستونزه نشته او پاکستان هم ټول هغه خنډونه له منځه وړي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې وضع کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خرابو سیاسي اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری ناوړه اغیزې کړې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان کال کې د کورنیو باغچو د جوړولو لپاره 1.5 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د دغه پروګرام هدف د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا او د سبزیو زیاتېدل دي. دی وایي دا پیسې په ټول افغانستان کې په بېوزله میرمنو کورنیو وویشل کیږي. د کرنې وزارت تجربې ښیي چې له بزګرو میرمنو سره د مالدارۍ ملي پروژو له لارې مرستې د کورنیو اقتصاد د پیاوړتیا او د سړیو له کار سره مرسته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 1.5 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 3.5 افغانۍ 80 پوله، 1 انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 1.5 پوله، 1 ایراني تومانه 10 افغانۍ 50 پوله او 1 پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغې پورې به پر شمالي کوریا بندیزونه لري نه شي چې د دې هیواد د اټومي وسلې د له منځه وړلو چارې نوې بشپړې شوي. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده، همدا اوس سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، آیا دا څرګندونې د ولسمشر ټرمپ د لومړنیو څرګندونو سره په توپیر کې نه دي چې ویلي و د بندیزونه به په تدریج سره لرې کیږي؟
بلې انسه مخکې انتقادونه هم همدا و چې په دې سند کې چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی، د شمالي کوریا له خوا د اټومي وسلې د لمنځوړلو د محلويش په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی او دا چې څنګه به دغه موضوع تاییدېږي. مایک پومپیو نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبريالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ دغه موضوع ډیره ښکاره بیان کړی ده. د شمالي کوریا دولتي رسنیو تیر ورځ راپور ورکړ چې ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي وسلې پر تدریجي لمنځوړلو موافقه وکړه او وړاندیز یې دا و چې پیونګیانګ به همداسې په تدریج له واشنگټن څخه نتایج ترلاسه کړي چې هدف یې د بندیزونو لرې کول و. خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ښکاره وویل تر هغو چې شمالي کوریا په بشپړ ډول اټومي وسله له منځه نه وي وړې، پر پیونګیانګ به بندیزونه پر ځای وي. البته مایک پامپیو سیول ته تللی چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی انت د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د لیدنې نتایج شریک کړي. پامپیو له خپل جنوبي کوریا او پانی سیالانو سره په خبري غونډه کې دا ویلي چې شمالي کوریا د اټومي وسلې د چټک لمنځوړلو په اړتیا پوهیده. شغلی پامپیو دغه راز ویلي چې سیمه ایز قدرتونه هم د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې د لمنځوړلو پر ژمنې پاتې دي.
دا راته وایي چې سیمه ایز هیوادونه په دې اړه څه نظر لري، یا خو هم دا خبره تایید دی؟
د جنوبي کوریا ولسمشر مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري دغه سرمشیزه یو لوی بریا بلل و. که څه هم هغه ویلو چې شاید د دې سرمشیزه د نتایج په اړه د نظرونو اختلاف وي، خو داسې ښکاري چې د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جې ان په دې خبرې سره هدف د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمریناتو د درولو په اړه د ټرمپ څرګندونې وي. البته وی یادونه وکړم چې ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون روانونه په سنگاپور کې تر لیدو وروسته دغه سند لاسلیک کړی چې مخې شمالي کوریا ژمنه وکړه چې لاټومي وسلې څخه د شمالي کوریا د پاکولو په برخه کې به کار کوي او سره به د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات ختميږي او هم به امریکا په شمالي کوریا کې د امنیت په اړه تضمین ورکوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. لا فریبا ظاهر څخه مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغه پورې به پر شمالي کوریا بندیزونه لري نشي چې د هېواد د اټومي وسلې د منځه وړلو چارې نه وي بشپړې کړي.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16
Radio Azadi مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند په بنګلور کې په تاریخي ټیسټ لوبې په لومړۍ سیالۍ کې له هندوستان سره د لوبو ډګر ته وتلې. تازه حال څه دی؟ لوبه څومره مهمه ده؟ په لوبه کې تر اوسه پورې څه شوي دي؟ څه ډول روانه ده؟ دا هغه مسلې دي چې په کابل کې زما همکار یوسف خان زدران څارلې دي. دا لوبه له نږدې نه څاري، بلکې د کرکټ ټولې لوبې له نږدې نه څاري. همدا اوس سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، که دا راته ووایي چې د لوبې تازه حال څه دی؟
بله انسب، تاسو اوریدونکو ته سلام. رښتیا هم نن د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو تاریخي ورځ، ځکه هم د چې افغانستان د ټیسټ حیثیت د اخیستلو وروسته لومړنۍ لوبه د یو پیاوړي لوبډلې هندوستان پر وړاندې کوي، چې هغه نن سبا د ټیسټ په سیالیو کې په لومړۍ درجه لوبیږي. که د لوبو حال ته راشو، مخکې له دې چې د دغې لوبې په شالید او تاریخي اهمیت باندې وغږیږو، د دغې لوبې پچه یا تاس نن سهار هندوستان وګټو او خپل یې د بیټنګ فیصله وکړه. په داسې حال کې چې د لوبغالي لوستونکو یا هغه چې لوبغالي پوهیږي، دوی ویلي چې اول بالنګ شاید په نننی لوبغالي یا د پیج باندې ډیر خوي، خو هندوستان د غوی د وړاندوینې په خلاف لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې تاس هم خپل ګټلې وو او دوی په دې پریکړه کې خورا ښه وزلیدل، یعنی ښه پریکړه یې کړې وه د خپل لوبډلې په ګټه باندې. په دې معنی چې دوی تر دې دمه 229 منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځیدلی. د افغانستان بیا درې څلوي خبرونه کړي دي.
زدران صاحب، وخت کم دی، زه غواړم چې پوښتنه درنه وکړم چې د افغانستان دغه توپ غورځوونکي یا بالران ډیر ښه ځلیدلی و مخکې، ولې ونه توانېدل چې تر اوسه پورې کومه داسې غوڅه لاسته راوړنه ولري د هند په خلاف په نننۍ لوبه کې؟
بلې انسب، دا هماغه څه دي چې افغانستان پرې ډاډګیرنه څرګندوله او دوی اطمینان خود د خپل بالرانو په وړاندې. اما هندي مبصرینو بیا ویل چې نه، ټیسټ سیالۍ د شلو ورځو او یو ورځنیو سیالیو په څیر نه ده، او طبعاً افغان لوبغاړي به هغسې لکه په نورو فارمیټونو کې ځلیدلي دي دلته ونه شي کولی هغه سنتې ښه سیالي یا لوبه وکړي، ځکه چې دا د دوی لومړنۍ تجربه ده. نو له همدې امله مجیب رحمان او راشد ارمان او محمد نبی چې د بالنګ په برخه کې ډیره زیاته تکیه پر افغانستان لري او په نړۍ کې دوی په دې ښه نامه یادیږي، هندي لوبغاړو یا هندي بیټسمنانو همدا درې لوبغاړي د افغانستان ټارګټ کړي وو. دوی باندې څلوریزو ووهلې، شپږیزي ووهلې. په داسې حال کې چې دوه نوي لوبغاړي چې د افغانستان په سکواډ کې شامل شوي، یمین احمدزی او وفادار، د هغوی پر وړاندې دوی هم په احتیاط سره لوبېدل او نسبتا په ښه اقتصادي بالنګ یې کړی دی. او همدې نوي یو لوبغاړي یمین احمدزی یو ویکټ هم د افغانستان په ګټه اخیستې ده. نو دا هغه وړاندوینه وه چې له دې وړاندې هندي مبصرینو کوله چې دوی به په ټیسټ کې ښه ونه ځلیږي. دا سال کې چې افغانستان تل خپلې لوبې په بالینګ ګټلې دي. بلانس
ډېر زیاته مننه په روانو خبرونو کې، بلکې په روانو څو شیبو کې به بیا هم تاسو ته راځو. له تاسو به نور معلومات هم اورو چې لوبه کومه خواته ځي. زما بلې همکاري ملالۍ بشیر بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ په بنګلور کې د روانو سیالی یو بل اړخ راخسته دی وغه د چارواکو څرګندونې د موضوع په اړه د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی په دې اړه څرګندونې کړې. ملالی جان سره په استډیو کې ده. ملالی تاسو نه به واورو د نریندرا مودی څرګندونې او نور جزئیات چې تاسو سره دي.
مننه ان صاحب. د هندستان صدر اعظم نریندر مودی نن ویل چې د هله لري د هندستان او افغانستان ترمنځ تاریخي لوبه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې قوي کړي او په سیمه کې د سخت رزي پر وړاندې به دواړه ګاونډي هیوادونه نور هم سره نږدې کړي. افغانستان خپل 15 ورځنی ټیسټ لوبه نن د هندستان په بنگلور شار کې پیل کړه. لکه څنګه چې مو اوریدل دغه لوبه کتلو ته د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ورغلي دي. مودی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه افغانانو ته مبارکي وایم چې د دوی د کرکټ ټیم خپل لومړی نړیواله ټیسټ لوبه کوي. خوشاله یم چې دوی دا تاریخي لوبه له هندستان سره انتخاب کړه. دواړو ټیمونو ته شه هیله لرم. مودی زیاته کړې، هیله لرم سپورت زموږ خلک نور هم سره نږدې او زموږ اړیکې نور هم ټینګې کړي. د هندستان د سپورت وزیر راجا وردان راټور له افغان لوبغاړو سره د لوبې تر پیل مخکې خبرې وکړې او د مودی د مبارکۍ پیغام یې ولوست. د افغانستان کرکټ لوبډله لومړی ځل په 2001 کال کې د نړیوالې لوبې په توګه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ومنل سو او تیر کال په جون میاشت کې د دغه شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د هندستان د کرکټ پخوانی آل راونډر سلیم دورانی د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی ته یو ډالۍ هم وړاندې کړه. د یادونې وړ ده چې سلیم دورانی په کابل کې زیږیدلی و. هندستان افغانستان ته د دوو سټوډیمونو وړاندیز کړی چې افغان لوبډله پکې لوبې وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. له ملالۍ بشیر مو په هند کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د رواني تاریخي لوبې پاړه د یو شمیر چارواکو څرګندونې واورېدي. د لوبې تازه حال دا دی چې هندستان لا هم یو لوبغاړی سوځېدلی دی، خو 238 منډې کړي دي او 44 اورونه دي.
د لوبو له میدانه
نن په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي پیلېږي. دا نن ورځې په لومړۍ لوبه کې به کوربه هیواد د سعودي عربستان لوبډلې سره لوبه وکړي. دا دی لوبه په هکله د زیات معلومات لپاره زموږ همکار تایر روشن سره هم د اوس په سټوډیو کې دی. روشن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. له تا به دا واورم چې دغه لوبي د څو هیوادونو ترمنځ دی او د روسیې په کومو ښارونو کې کیږي.
صاحب مننه ستاسو څخه. زه خپل سلامونه محترمو اوریدونکو ته د ازادۍ را جوړندې کوم. دغه لوبي صاحب د دوو هیوادونو ترمنځ کیږي او د روسیې د مسکو په ښار کې چې یو سټډیوم دی په نامه د لوژنیکی چې هلته به وي او په د پتروګراد په ښار کې به دغه لوبې په مجموع کې یعنی ترسره شي. خو د نن لوبه چې د روسیې او د سعودي عربستان ترمنځ ده د مسکو په ښار کې ترسره شي.
کوم ټیمونه د لومړي مقام د ګټلو چانس ډیر لري؟
شو خدا پښتنه یو څه داسې مشکل ده چې جواب ورکړي. خو اکثره سپورت د سپورت کارپوهان او همدارنګه هغه کسان چې د دغه سپورتونه تعقیبوي او په دې باندې یو څه زیات معلومات لري، دوی برازیل ته ډېر چانس ورکوي، یعنی برازیل ته د لومړي لقب د ترلاسه کولو چانس ورکوي. خو باید ووایم چې اسپانیا، جرمني، البته زما په شخصي نظر فرانسه هم به د چانس څخه بې برخه نه ده.
درته چې دغه لوبه په څورس دوام وکړي،
دغه لوبي انصاب په مجموع کې د جولای تر 15 پورې دوام کوي او دا هم باید وایم چې د ستاسو د مخکنی پښتنې په جواب کې باید وایم چې هغه ټیم چې لومړی مقام ترلاسه کړي نو هغه ته به $10 میلیون جایزه ورکړي سي او په مجموع کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال دغه د خواڅخه کمیټې د خواڅخه $400 میلیون دغه ټیمونو ترمنځ تقسیم شي. یعنی دغه ټیمونه چې پورته ځي، هغه ټیمونه چې تر یو ځای پر رسیږي، هغه ته دغه پیسې په ترتیب سره ورکوي. یو شی چې بل ما غوښته تاسو ته وایم، هغه دی چې په دې نړیوال لوبي کې د لومړي ځل لپاره د ایسلند او پنامې ټیمونه برخه اخلي.
ډیره زیاته مننه روشن صاحب. دوستانو، موږ باید یادونه وکړو، هغه دا چې موږ به وخت په وخت دغه فوټبال دی روانو لوبو په اړه له تایر روشن سره چې دغه لوبې له نږدې څاري او یو له ډیرو علاقمندانو څخه دی خبرې کوو زموږ په خپرونو کې، او تاسو به د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو هم خبر ساتو. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زاده آزادې راډیو کال کوم کو ته سلام وړاندې کوم. زه د غورما شول سوالي د غورما اوسپیدم کوم. نو ولا سوالي خرابه ساده بازار د لرو دبل بازار ته زه صاحب نه هر ورځ طالبان پلار کې راته ولا دی وی وټکی مو د حکومت خدا غشتنه غاله چې نور ولا سوالي د ته فعال کی مو د طالبان سر به کې ډیر آزاد دي په تکلیف کې ما دي چې هم روان دي مو کنه دا کی کدا حیوانات کده انساني مو ته نه راځي. والسلام.
دا زاده رادو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د باري چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره په ولسوالۍ کې دغه شل زره ډیر زره ناپره د اول سکال کیږي چې لوړپونو چارواکو نه دا غواړي چې مونږ ته ولار خلاص کا لکه دوی چې په خپل قدرت او په خپل همت سره دومره امنیت راوستي چې په لوګر کې منست په داخل کې د دغه لارې د بندیدلو لوجو نه پنګ هر وخت شیطان ورکو او مونږ باندې په طالبانو لوخانه مونږ ته مشکل پیدا کیږي. دغه ټول هڅه کوي شش کی چمنګ تلار خلاص کی خو دولت مونږ ته هیڅ پام نرنه نه کوي. پینځه میاشت کیږي چې د لوګر دی ولا جادر دی ولا سوالي اشانهسته کومندان صاحب په پیسو باندې په قرض شاخلی پورتو ته ورلیږي. خدای دی وکړي چې دې ته پوره پام نرنه وسی او مونږ ته ولا خلاص کی. والسلام.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي اوریدلای شي. اسمت ساروان په استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربان له اعلان سره سره د دولت وسلوالو مخالفانو حملو ته دوام ورکړی و او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دشمن ته سخت مرجوب لري اړولې دي. دفاع وزارت وایي چې تر ټولو زیات مرجوب لري په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته اړولې دي. تاکل شوی ده چې د حزب اسلامي تر 2500 زیات بندیان نن د پولیس چرخي او بکرام له محبسونو څخه خوشی شي. د افغانستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه د هند په بنګلور کې روانه ده. په دایکونډي ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې درې تنه مړه او څوارلس نور ژوبل شول. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنجشنبه وویل جاپان غواړي د دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنه تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ اسرائیل د ملکی فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک د کار اخیستلو په خاطر وغند او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. او د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي دوی د ایران او حزب الله ځواکونو ته په سوریه کې اړتیا لري او دوی به په دې هیواد کې تر هغو پاتې شي چې اړتیا یې وي.
دوستانو تازه معلومات دا ښیي چې په هندوستان کې په بنګلور کې د هند او افغانستان ترمنځ د رواني تاریخي ټیسټ لوبې کې هند 248 منډې جوړې کړې دي. لا یم یو لوبغاړی سوځېدلې او همدا اوس ویل کېږي چې لوبه د باران له کبله ځنډېدلې ده. په دې اړه به موږ وړاندې خبرونو کې هم معلومات درکوو. خو وس رازو یو کلی زرغګونو ډرامو ته ډرامې ته له یاده مو باسي چې وروسته د ډرامې پر موضوع له کابل نه ژوندی بحث خبرېږي.
یو کلی زر غاگونه
او گلپری نام خود پتنده یو زر امرچم ندی دوده ولی زر دی بدمشه اللہ پلار گنه نده چرا غلی خوشحالک کاری
اوی خدای دادا خوشحال بوالی نیم زرپری خور می خدای لسره ور نه وساتله. مقصد می داده که په زوری واده کرده وی دا تناره تلوی دل نو نو چه و
خواه خواه نو تا چه وی اوس اغا بل سری تنه ور کوی اغا چه بلا خز هم لری او عمری هم دیر ده
او کنا ما زرپری تا دخپل ملم زینب خبری وکری چه پا واده که دیال کونجلی رضا شهر ده پا زوری هی چو کم نشی واده ولی ځکه چې اسلام دوی ته دا حق ورکړی چې واده به په خپله خواښه او په خپله رضا کوي.
هغسې ستاسو د دینی معلمې د کور ودان وي. هو رښتیا زرپری څه وویل؟
اول خو شرمېده غلې وه، بیا ما ورته وویل چې دین حق درکړی دی، غلې به نه پاتې کیږي.
نو مور او پلار دی چې د دین او د ښځو د حق خبرې اورېدلې وي هغوی به هم له خپل ضد نه تیر شوي وي که څنګه؟
لذت نه خو بزه کتل دل چې دا زموږ د کلی مولوی صاحب نه دی د زینب پلار وایم داسې خوږې خبرې کوي چې خلک په خبرو نه مړیږي ځینو خلکو په ټلیفونونو کې خبرې ترې اخیستې دي د دین خبرې چې د انسانانو حقونه پکې ویل شوي وي چې وایي دا د ښځې حق دی دا د سړي حق دی یا ولور حرام دی او مسلمانان د چا حق نه تر پښو لاندې کوي نور یې هم ډېرې خبرې وکړې ټولې مې په یاد نه دي
ښه نو زور د بدمشه ستا مور او پلار به هم د مولوي صاحب خبرې اورېدلې وي ځکه به یې زړونه نرم شوي وي
هو که نه ملم زینب ویل چې ولور حرام دی هغه مهر ورته وایي څه ورته وایي هغه ټول د زرپري حق دی
وای وایم په خوله دې برکت شه دا خو نو زه لاړم چې په یو چا زیری وکړم
څه کوې خدای دادا دې اوبو ډک ساتل د چاپکه
جوړې بدمشه اوبه رڼایي ده
ماموری صاحبانو دی خوشحالی شور بولی گلی کئی چی تایی بجانا دیز دکر دی کورس پرتای پریکی
وایم بی بی تایی بی آقا دا چا خبر بلای مطر مایز کوا پا بسم الله سارا پرتای پریکا
صبر بسم الله رحمان رحیم وایم چولو تا دی مبارک وی
ورد ودان تایی بجانی تاسو تا دی مبارک وی
من نه نه بی بی جانی ما ویل چه ده دفتر طول ماموری ده دفتر لملازمان و صفاکاران و سر پلیک لوست که خواری آکی
وایم بیغم و اوسا سم صحی محل ویش بورت جور کو
اخه اوز بله بی بی جانی دوی نای و پختنه وکم
ده چی جو پختنه تایی بی جانی
ما ورخط تکیگا تاس دا وایی چه پا تو رو پوهیگا یو کنه
داسې ده چې زه خو ساده صفاکاره یم په ماشومتوب کې مې لږ څه سبق ویلی او لږ لږه په لیک او لوست پوهېږم
ډېر ښه بی بی جانې ته دا په دیوال لیکل شوې جمله ولوله
ښه دی پوهه
سمه ده پوهه ژوند دی ښه اوس دغه بله جمله ولوله
لیک لوست
بیخی سمه ده شباز
د ټولو
آفرین لیک لوست د ټولو حق دی
هغه د چا خبره بی بی جانه بختوره ده لک لک خوب په دا لیک او لوست پوهیږي زه او دا نور ملازمان هغه د چا خبره په تور ټکی هم نه یو خبر
زموږ خلک پوهی او سوا ته پام نه کوي او دومره ډیرې په کیسه کې نه دي باید دې پام ورته وکړي ځکه د قرآن کریم په اول نازل شوي صورت کې راغلی دي چې اقرا یعنی ولوله
بالکل همداسې ده مل یک ښه وایي قندغه که ته م کوښښ وکړې په خپل وخت ټولګي ته راشې کورنۍ وظیفه ولیکې انشاءالله زر به دې زده شي
طیبه جانه رښتیا وایي د سبق سره چې سړی مینه پیدا کړي چې هر وخت یې لیکي او لولي ډېر ښه زده کېږي
که خدای کول موږ ټول به شپه ورځ کوښښ وکړو چې سترګې مو وغړېږي او په لیک لوست وپوهېږو
دا د لاکل نه برباده دا څلی ون توپ کې وی چې په دې روزه ورځ کې دې مسره غرمل خو به وېستم ته وای کا
هه موسا کولا ساده کولا را پاتا په کوڅه تاسې سیرای په تر اورای چې دې وری د شنه سورې نه بم در باندې خو لګیږي
وایم زیره دې په ګل بدل سه درتلای نه سم ټیکټر نه را ټوب کو دلته راسه ته وای ښه کنه دا دی زما سترګې بیا سره پټېږي
ښه دی دا یم ټوب زړه دې بدمشه دا دی دا راغلم
راځه راځه خدا داد ګلیه دلته نږدې مې سر ته کښېنه او په مزه مزه زیری راباندې وکته وای ښه
زیرای میرای با بیادر بانده وکم خو زړه د بدمشه اوس را پاڅه چې د غونډۍ لمنې ته په ټیک ټار کې چکار در باندې ووم. زړه د بدمشه یو چا تیګې رانه غوښتي دي، هغه به هم په ټیک ټار کې ورته راوړو.
نه کېږي خدای داد ګلیا یاره، چکر مکر به بیا په اختر کې ووهو. اوس مې همدلته تر ونې لاندې سیوري ته پرېږده ته وایې ښه
ده چې نه راسره ځې، بیا به نو زیره یم، اوس پرېږدو. زړه د بدمشه په اختر کې به در باندې وکړم.
ته کېنه، څوک هم نه پوهېږې ولې مې ځوروي. دا دی ښه الا نو زیرې خبره همدلته وکړه ته وایې ښه.
ښه نو یو زیری خو دا دی چې زرپري هغه بل سړي ته نه ورکوي چې واده او بچیان لري او په عمر پوخ دی.
ریښتیا؟
او خود ریښتیا.
نو تا ته چا وویل ته وایې ښه؟
ما ته مې مېرمنې ووایه.
اخ جان،
هغه مې ورلېږلې وه. زړه د بدمشه ورته ویلې مې وو چې زرپري به په خپل حق ښه پوهوي.
یاره خدای داد ګلیا چې څونه ښه ملګری یې ته. ښه نورې څه ویل ته وایې ښه؟
نورې دا ویل چې زمونږ د مولوي صاحب خبرو ټول خلک راویښ کړي دي.
هغه څنګه؟
داسې ده چې د مولوي صاحب خوږې خبرې په خلکو ډېرې ښې لګېدلې دي. ځینې خو یې خبرې په ټېلیفونو کې اخیستې دي او یو بل ته یې غږوي.
ښه نور؟
هو کنه، خلک یې په ښو او بدو پوهولي دي. زړه د بدمشه کېدای شي د زرپري کورنۍ هېڅ ولوار وانخلي او تا ته یې درکړي.
یاله یاله جکس، خدای داد ګلې درځنو چې
څوک چېرته
تر ماښام په ټیکټر کې تیږې راوړو. وایم هلته وایې ښه.
اوهو سترګې مې روښانه ګلالۍ لور مې راغله.
مورې سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړې مشې؟
جنتی شي مورې، الله دې راته ژوندۍ لره.
امین. تا سره ته صبر چې دا ټنډه دې خول کړمه، ډېره در پسې خفه شوې ومه. ښه شو چې راغلې لورې، ښه خوندور روژه ماتی به هم راسره تیار کړې.
ښه ده، ولې نه، ته لږ نغري نه اخوا ته راته کښېنه، نور کار ماته را پرېږده. بسم الله.
ګلالۍ لورې، داسې خفه غوندې راته ښکارې.
نه نه مورې، ښه یم، هسې لږه تږې وم.
څه ووایم، ما ته خو داسې هغه دی، پلار دې هم راغی.
اوهو ګلالۍ لور مې راغلې ده، دا خو به نن روژه ماتی لا خوند وکړي. ګلالۍ لورې په خیر راغلې، ستړې مشې.
خدای دې غم مه راکوه پلاره، خیر دې نصیب شه. ته راکه چې لاسونه دې ښکل کړم.
مه خوارېږې لورې، خدای دې په امن کې وساته. د ګلالۍ مورې
څه دې ویل؟
ته راځه چې زه او ته په صفه څه شی وغوړوو. ګلالۍ همدا په صفه به روژه ماتی وکړو.
سړیه د صوفی جوړول نه دی ګران، ته نه ګورې ګلالۍ خفه ده. ته پوښتنه ترېنه وکړه، ما ته خو یې حال ونه وایه.
ګلالۍ لورې څه خبره ده، خیریت خو به وي؟
خیریت دی پلاره، بس هسې
وی ډک ستوني نه دی جار شم. لورې سمه خبره وکړه، زما زړه خو دې پښو ته وغورځاوه.
پلاره ته مه خفه کېږه، هېڅ خبره هم نشته. ستونی مې ځکه را ډک شو چې زه اسلام سبا بل سبا ښار ته په کډه ځو.
ښار ته؟
نو په دې نن سبا کې خو کوچنی اختر دی، بیا دا څه خبره ده چې د اختر په شپو ورځو کې مو کډه روانېږي؟ زه وایم هر څنګه چې کېږي د اختر په شپو ورځو کې به نه ځي.
نا بلی درن اردن کو د اختر پښپو ورځو کې چرته مزه، بلکې د خپل کورنۍ سره ښه اختر تیر کړی او د ستورو پیژندونکو لقوله سبا ممکن په افغانستان کې د اختر لومړنی ورځ وي. تاسو ټولو ته وار لمخه کمکای کوچنی ښه اختر غواړم. خو د دغو ټولو موضوعاتو ترڅنګ به مونږ د معمول مطابق په ټولنیزو موضوعاتو هم بحث ته دوام ورکوو. نن په دې غږیږو چې که لوستې ټولنه ولرو، ټولنه ته یې څه ګټې رسیږي او مونږ تاسو ته به یې څه ښېګڼوي. نو په همدغه موضوع ستاسو درنو اردوونکو نظرونه په 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره اخلو، چې دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. تر څنګ یې کولی شئ په 0 اووه سوه نهه نوي شل پنځه دېرش څلوېښت او 0 اووه سوه اته دوه دوه اووه پنځه پنځه ځینې مخامخ اړیکې هم راسره ونیسئ. د بحث لپاره په سټوډیو کې میلمه هم لرو. په افغانستان کې د اسرا د تعلیمي موسې د افریشن مدیر محمد جان زادران راسره دی، چې د باسواده ټولنې په اهمیت ورسره غږیږو. زادران صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ.
کور ودان، خیر اوسئ، مهرباني. اول سلام تاسو ته، ستاسو ګرانو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روژه مو په خیر تیره شي.
زیاته مننه، امید چې تاسو هم
تر مخه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي درکوم. خدای دې وکړي چې خوشاله اختر ولرئ.
کوم چې زمونږ اوریدونکو کم کې اختر ته په چمتواله باندې اخته دي، خو هغه موضوعات هم چې دوی باید پام ورو ګرځي وغږی ګوغه د ټولنې باسواده کول دي. د دغه هدف لپاره چې تاسو هم کار کوي دی وی تعلیمی موسسې لاره په افغانستان کې اصلا څومره اړتیا ده د دې لپاره چې یو خیراز ټولنه ولرو، یو خیراز او ښه افغانستان ولرو؟ نو د خلکو سواد ته کار کول دا څومره مهمه وړین دي؟
زما پاند لومړی کې زه غواړم د سواد اهمیت د اسلام نه نظر باید وڅېړو. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي بې علمه عمل گمراهی ده، لزنګو ترګوره باید زده کړې وکړو. نو زه لازمه بولم هر انسان باید لزانه باید خپل کورنۍ کلیو بانډو کوڅونه په دا برخه کې کومک وکړي، ترڅو خپل نسلونه په یو داسې شکل وروزو چې دوی وکولی شي راتلونکي ټولنې ښیرازي هم د دوی په لاس کې وي او راتلونکی په خپله وټاکي او ښه راتلونکی ولري.
بلې، د اسلامي رسالت لوري چې هلته څه ویل شوي دي، خیر ستاسو یو ډېره ښایسته اړیکه ورکړه. که لاغې وروخه بیا په ټولنیز اهمیت یې غږیږو، طبعا که ټولنه بې سواده وي مشکل بیرته ټولنې ته راګرځي، همغه کورنۍ ته راګرځي. نو خلک څنګه تاسو پوهولی شئ تاسو د سواد زده کړې لپاره کار کوئ تر څو ټولنه ولري؟ څه ډول هغوی ته آګاهي ورکول په کار دي چې بالاخره که دوی بې سواده پاتې کیږي ټولنې ته دا ضرر دی، که دوی سواد کوي ټولنې ته بیا ګټې دادي؟
لومړی به پایل ما مخکې موویل، لومړی پایل لزانه ده، د کوره ده، د مشر ورور پلار مور اولین مستحق دی دی چې دغه برخه کې کار وکړي. علما په دا برخه کې مهم رول ادا کولای شي، اجتماعي ټولنې دی په دا برخه کې مهم رول ادا کولای شي، تر څو موږ وکولای شو حد اقل
ته اجتماعي ټولنې یادونه مکړه. دل لپاره ځوانان ګڼې ټولنې فعال دي، تاسو هم د سیو ټولنې استازي یو تبن کار پکې کوي. اصلا څه ډول دوی، یعنی مثال په ډول واضح شي، څه ډول دوی مرسته کولای شي د خلکو د پیشرفت لپاره او د لپاره چې سبا هغه یو رسیدلی ځوان وي، رسیدلی پیغله وي؟
زه د زدرانو ځوانانو ټولنې غړی، رسمي غړی هم یم. مونږ څه کړي دي زه به هغه تاسو ته لږ څه واضح کړم. مونږ کولای شو لومړی کې عامه پوهاوی چې زمونږ تر وسه کې دوه چون اجرایي قوا نه یو، او دغه کار چې کوو د خپل وجیبه بولو، د خدمت بولو، او خپل قوم د پاره، خپل هیواد د پاره. لومړی کې عامه پوهاوی ده چې مونږ تر سره کړی دا هم د رسنیو د طریقه، هم په کلیو بانډو ولسوالۍ کې. دویم، مونږ هغه ځوانان چې امکانات یې په لرو پرتو سیمو کې د درس او سواد لپاره د دې لپاره نه و، د ژمي کورسونه مو په مرکز کابل کې ورته دایر کړي دي. په شخصي لګښتوم او د دوستانو په کومک او همکارۍ سره مو د دوی لپاره دلته اتاقونه نیولې دي، کورسونه مو زمينه مو ورته مساعده کړې ده، قراردادونه هم کړي دي تعلیمي بخشو کې، تعلیمي مراکزو کې د دې لپاره. ترسو دی دلته په دغه کم وخت کې چې دی درې یا دوه څلور میاشتې رخصتی وي په دغه میاشت کې دی دغه وخت کې دی وکولای شي دغه خپل تعلیم ته وده ورکړي.
په دې معنی چې یعنی ټولنه باید لاس تر ځنه کې نه ږدي چې که موږ ته زمینې برابرې نه دي څه نه کوو، یعنې که تاسو څه وکړي ټولنې څه وکړي ډېر څه کولی شي زمینه برابره شي ستاسو لا بریا او پیله. موږ اوریدونکو ته هم چې شمیرې بیان کړي ته به نور ګرځو به پیغامونه به دوی هم راته پرېږدي. لومړنی اوریدونکی راسره دی د زیرک صاحب په نامه له خوست نه، ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه کوم د دران صاحب تا ته او میلمه ته او د در راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وي. همیشنۍ ګډونوال در مرجان زیرک د خوست ولایت نه.
خیر راغلی زیرک صاحب، مهرباني.
نو دا چې دومره وایم چې ډېر ښه موضوع ته مننه همیشه راکړی دا ویلی شم چې بې سوادي د انسان ژوند سره ډېره لویه ضربه ده. که چېرته یو بې سواده کس وي نو درته وایم چې ژوند نه باید وه د فن ونه خلو. په افغانستان کې الحمدلله کب دی بې سوادۍ کچه اوس تر اوسه پورې ډېره کمزوغه ده، خو بیا هم شته. زه به چې که چېرته دغه د بې سوادۍ ګراف راکم شي خو موږ ګورو چې دغه اوس زده کړې ته ډېر ډېر خلک لس.
زیرک صاحب په دې برخه کې ستاسو خوست یو ښه بېلګه تل یاده شوې ده، اما که پوښتنه زه وکړم تر څنګ خیر اوس ستاسو په اهمیت راسره غږېږئ، خو که ټولنه لوسته رسېږي او بیا دنده پیدا کوي دا خلک ټولنې کې راځي لپاره یې څه ښېګڼه رسېږي؟
بالکل زدران صاحب، زه درته وایم چې که چېرته په ټولنه کې تعلیم او تعلیم شتون ولري کېدای شي چې دغه ټولنه پرمختګ وکړي. که چېرته په ټولنه کې تعلیم او تعلیم خلک شتون ونه لري هغه ټولنه به څومره لوی ستونزو سره مخامخ وي. نو زه ویلی شم چې که ټولنه کې دغسې تعلیم او تعلیم خلک ولرو پوهه خلک ولرو کېدای شي چې هغه ټولنه کې پرمختګ په لوري روانه شي، بالخصوص ځوانان. ویلي چې موږ زه په خوست ولایت کې درته ښیم چې دغسې پونه وینم کوم تیر به پیدا شي که ماشومان دي په سکولونو کې مصروف دي که ځوانان دي په سکولونو کې مصروف دي. درته یو خطره وایم، تیر ورځ ما سره یو په کورس کې په انګلیسي کورس کې د دران صاحب چې یو سپین ږیره غوندې که ډېر د عمر نه پوخو نو دوی به دا خبره راته کوله چې دران صاحب مغه درځي.
نه ستاسو غږ اورو، مهرباني.
او د ورګو سم نو دا خطره درته وایم، ما چې کله ډېر پوښتنه وکړه چې تاسو عمر ډېر کم ده او دې خبر راته وکړه چې خو خیر د زه درس وایم خو عمر سره تړاو نه لري، خو که زه چېرته دغه هڅه وکړم کوشش وکړم زه به خپل هغه ته ځان ورسوم. پر مې زه درام صاحب داسې وکړه چې داسې څوک ونه وایي چې زه عمر نه پوخ یم زه به علم وای نه کوم خپل درس ونه وایم. کولی شي چې دی پوخ عمر کې هم درس ووایي د خپل ځان سعودي نه ځان خلاص.
بالکل خیر سی، ډیره مهرباني زیرک صاحب. مهم موضوع ته اشاره وکړه او یو مهم پیغام دا و چې په هر عمر کې دوی کولی شي ځان ورسوي، نه دا چې دا شرم وګڼي.
زدران صاحب خیر د ټول ته دی لوی کوچنی اختر مبارک وي.
مو تاسو مهرباني خیر مرګ تاسو ته هم ویل کیږي چې پښتنه کول عیب نه دی بلکې نه پوهیدل عیب دی کنه. نو که په هر عمر کې زده کړه او سواد ته ځان رسوي دا اخه کار دی. خیر زیرک صاحب تاسو اړیکنه بل اوردونکو ته ورزو تاسو را سره استړي مشي ځان معرفي کړي لږ ورسره لن پیغام او مهرباني.
مننه ژوند دی وسی اورورا غبه هلمند
بهر سے بهلمند نه بخیر راغله. مخکله دی چې تاسو خپل نظر څرګند کړی کله چې ټولنه سی وات ترسیږي ته بنغه خلک به بیا دندم پیدا کوي. که څوم په افغانستان کې دا پروسه خورا سخت ده، نو کله چې ټولنه سی واد ولري او هر څوک خپل دند ولري د څه ډول افغانستان توقع کولای شي؟ بهر سے مهرباني تاسو غاګورو مهرباني. د بهر صاحب اړیکه خرابه ده او ته به نشلیدلی به هم وي، منتظر زیات پات شو بخی. خو که ستاسو درنو اوریدونکو پیغامونه پاتې کیږي چون د خبرونې وخت کم دی ټول نشو اخیستلی، نو ستاسو پیغامونه موږ ته حتما را رسیږي. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دغه موضوع په اړه چې موږ غږیږو که ستاسو پیغامونه ښه وي ته به ستاسو ښه پیغام جایزه هم لرلی شي. بله اوریدونکو ته ورځو چې دا وخت راسره دی، ستړي مشي. بله ډیره مننه. کوم ځای نه داړي کني ولي نوم دې څه دی ورور؟
داود څه دا بند وای مردا کرا.
سیلاب سے بخیر راغلی مهرباني، نظر دی ورو.
زه خو بدم را درته مې پیغام درته پریرم چې داود په افغانستان کې کوم نه خال کوم جنگونه راي دي دا ټول لري دسو دای وای دا دا
او د دې لپاره چې د دغه ناخوالو څخه راوتی او تاسو په نظر څه تر هدف فرزن که خپل کلی کې تاسو عملی کوي نو څه بوي اقدام به مو څه وي؟
اقدام به دا وي چې په دغه ټول مور او مشر رول دا ټول په دغه کې حق لري چې خپل ماشومان خوانځر ته ولې کې کچېر دې دوه خواخه نه مرز کړه دا بسوادی نه ورکی په افغانستان
نو خپل بسواد خلکوم د دغه حالت څخه دروتل لپاره څه کولای شي
وو والي نه
پوره تا
ودا شي
ډیره مننه سیلاب صاحب چې له میدان وردګو نه مراسره اړیکې نیولې یو بل اوردون کې تاسو مخ ورکو چې منتظر پات شوی تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې راسره شته ستړي مشي مهرباني تاسو راسره یې دیو کلی وعلیکم السلام ستړي مشي اړیکه مو وصل ده خو خبرې نه کوي نو تبن اړیکه وزکه شریکي بخنه غواړو دا وخت تاسو سره سره استړی مشه او میرا باندې عزت رادیو ده
خیر څه سره مې در تفصیل ده خیرات دې اختر مبارکي ته ته معلومات وړاندې کوم
وار لمه خینه سبا اختر دین نن وار لمه مبارکي خیر سه تاسو نو مبارکي مننه سن معرفي کړه
ته دې پاک لا د چې واده یې پخ نه خو دې په دا غدا چې موږ د قانون د سپالې کې خو هیڅ نه مکتب څه نه کوون دا څه نه شایسته ټول خلک دې سی واده دی ولاکه به په یو خوا یا په یو شی باندې پیږي نو دا باید دا
نو خپل د ټولنه چې په داسې حالاتو کې راګیر د دغه حالت څخه د وستل لپاره ستاسو په نظر څه کولای شي یا څه طرح ممکن حل لاره وي
یمو خدا لاره ممکن نه چې باید داري چې ماتور لاره دې ملای مامان صاحب دې ملای مامان لاره دې مشهرانو دې سپنګیرو دې دې لاره کولای شي چې خپل ماشومان او دا باسي واده کې یو څو ورځې کې یو چې تای ورته
نو التبا ملای مامان تبند تعلیم یا سواد په اهمیت خو غږیږي که په دې اړه هم څوک نه غږیږي نه په هوای هم نشته تاسو په نظر
یا په هوای خوشته کوي چې خپل څه دې کوم کنه پانتلری په مالو په غیوب دي شان چې کړی دي خو لا په دا مرغه په دې باندې هم خلک ډیر سره
ډیر زیاته مننه ډیر مننه خیر اوسې زادران صاحب یو انتقاد موجود دی شکایت موجود دی دا چې وای خلک پوهیږي اما پوهاوی شته اما په سیمو کې هیڅ ډول زمينه سہولت نشته حکومت به کومو پښتو دی وای چې موږ تل لاسرسی نه لرو سیدا یا امنیتی ستونزې دي یا بیلابیل بودیجې ستونزې دي مالی امکانات دي خلک د دغه وضعیت څخه دراوتلو لپاره څه کولای شي
بهترینه لار زما پاند باندې دنه د امکاناتو د نشټون لوجه دوی کولای شي په کم امکاناتو باندې ما درته ویل مخکې ما عرض وکړ وسلرو پروتو سیم کې امکانات کم دي زمونږ ځوانان اکثره نشي کولای چې خپل هدف ته او تعلیمي کچا مرکز ته ورسیږي لاسل سای ولري نو زما وړاندیز نړیوال ټولنې ته او بل خصوص حکومت ته او د دې سواد زده کړو موینیت ته چې دې څو پروګرامونه لري او دا کې غټه بودیجه مصرف شوې ده د یو تګلارې باید ولري زه به یو څو تګلارو تاسو ته د غازی امان الله خان په وخت کې په قمر بازانو باندې د سواد لپاره سرمایه‌ګذاري کړه د غیق قمر بازانو نه به غټ غټ شخصیتونه جوړېدل چې په تاریخ کې موږ تاسو ته ثابت دی وشته او بل یو میکانیزم چې سید احمد کنداری چې مشهور په کاکا سید احمد کنداری وو دی یو میکانیزم جوړ کړو دکاندارانو لپاره دا میکانیزم یې د کلو بندونه شروع کړو دی یو دکان نه شروع کړو د مارکیټ تلاړ بیا کوڅو عین مرکز تر ورسید دا میکانیزم اوس د چپیونسکو کې ثبت دومره مختللی دی چې دغه میکانیزم نه په امریکا او اروپا کې استفاده کیږي
یعنی څه ډول میکانیزم که زمون خلک ترې
استفاده کوي دا میکانیزم ګوره ډیر په ساده ډول اوس دی به د ټولنې کې د دکاندار نه بده شروع کړه چې هغه د کلو بندو کې بده کار کولو حسابي به ورخو دا چې حساب ضرورت ته د دوا جامع درې څوکې ګیدې نه څو جوړیږي دی په دا شکل باندې ډېر ابتدایي شکل باندې
یعنی د امو سیمه مثالونه به راوستل د دې لپاره چې خلک لیوالتیا هم پیدا کړي
لیوالتیا پیدا کړي نو هلته چې اوس امکانات نشته موږ څه کولای شو ځوانان باندې زما غږ دا دا چې هغه کولای شي ډېر تغیرات راولي په ټول نن کې ځوانان اکثره چې حتما د څوک بنوي چې پکور کې یا پکلي کې باسیوا د سوګونه لري حتی زه په خپل کلی کې درته وخایم یو مثال درکوم حاضر محمد علمیار د چزمون د کلی الګو د ټول ځوانان د پاره یو ځوانو علمیار سه بو چې د پلوړز دکړه لوړز دکړه وکړي. هغه نه بعد دغه ټول ځوانان اوس زمونږ په کلی کې پالامیار صاحب باندې راټول دي، هغه توصیه هم ورته کوي، رایگان کورسونه هم ورته دایل کوي، او دوی ته لوست لیک و حساب برخه کې ډېر کومک کوي.
او دا د موضوع سره هم خورا ښه اړیکه لري چې دنده که پیدا نه شي بیا ټولنه کومې خواته ځي. دلته یوازې سواد موږ له مشکلاتو راغورځولی شي، ختمولی شي زموږ مشکلات، کنه تر څنګ مشغولتیا او مصروفیت او دنده هم مهمه ده، کنه که سواد ته ورسېږو د دنده خپله پسې راځي.
لومړیتوب موږ سواد ته ورکوو، لومړیتوب سواد ته ورکوو، تر څو چې سواد ونه لرو زموږ هر عمل به علمه گمراهی ده، نو بنان موږ عمل ته هم نشو رسېدی. بنان اول باید پوهه سواد ترلاسه کړو، باید هغې مطابق عمل ته ورسېږو، خپل مشغولتیا ته ورسېږو. نو کولای شو یو سمسور کلی ولایت و هیواد ولرو.
ډیر زیاته مننه خیر اوسې ښاغلی محمد جان زدران چې په خپرونه کې را سره وی. اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وی، ولې ستاسو لږ پیغامونه موږ یوازې وکولی شو په دغه مهمه موضوع باندې شریک کړو تر نورې ورسو. خو که پیغامونه مو پاتې وي 0 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. زدران صاحب له تاسو نه ډیره مننه چې په خورا مهم موضوع مو تر ډېره په دې ټینګار باندې چې خپل خلک کولی شي دغه حالت څخه څه ډول راوځي، دوی کومې تګلارې عملي کولی شي په خپلو سیمو کې، خورا یو مهم وړاندیزو ستاسو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وی. تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپار، مخکې له مخکې سبا ډیر ښه اختر ولرئ.